مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله ده. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به د بشري حقوقو له هغه اندېښنو تاسو خبر کړو چې د سرایي محکمو په اړه څرګندې کړې دي. د ایسټلې په جرمني کې د وروستۍ حملې چې یو ولس کلن افغان ځوان کړي مسولیت پر غاړه اخیستی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی دا مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته ژر ورسیږي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان له خپلو اتو ملګرو سره وژل سوی او د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې چې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د دغې شورا ویان امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل حکومت مقابل لوري ته په تمه دی څو د مذاکراتو بهیر له سره پیل سي.
تر اوسه هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ سوي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امریت یو مامور له ځان سره بیولی دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مرکز ته په لاره د چشمه شیر په سیمه کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې اختطاف په اړه څه نه دي ویلي. دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د سیاد په ولسوالۍ کې د سرې میاشتې درې ډاکتران له ځان سره بیولي وو چې وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان له اتو ملګرو سره یې وژل سوی دي. د کورنیو چارو وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ افغان امنیتي ځواکونو په متقابل برید کې هغوی ووژل او درې موټر یې له منځه یوړل. اعلامیه زیاتوي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پوځي عملیات لا هم دوام لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغې جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلیږي او هڅه کېږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د جرمني پولیس وایي د هغه اولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی چې د جرمني په جنوب ایالت بافاریا کې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د اسلامي دولت ډلې د دې پېښې برید په غاړه اخیستی مسولیت په غاړه اخیستی دی. دا د داسې مهال سوی چې د جرمني د بافاریا ایالت کورنیو چارو وزیر یواخیم هیرمن ویلي وو چې تر وخت مخه ده چې ویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی وو او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلوریان هوملر د دې پېښې په اړه وایي د وی اورګاډي د وورزبرګ پر لوري روانو چې پر مسافرینو برید وسو. درې تنه سخت ټپیان سو خو یو سطحي زخمي دی. برید کوونکي چاړه درلوده او کله چې یې د تېښتې هڅه وکړه د پولیسو لخوا ووژل سو. پولیس وایي دغه ځوان دوه کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه غوښتې وه. د ترکیه صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره یې امریکا ته اسناد ورلېږلي دي. بن علي یلدرم نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې وویل د امریکا تر توقع ډیر اسناد او شواهد به هغه هیواد ته ورولېږي. یلدرم زیاتوي هغه کسان چې په ترکیه کې قانون ماتوي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. د وی یو تیر وطن په بل تیر وطن نه اصلاح کیږي. ترکیه د قانون هیواد دی. موږ دلته هر څه د قانون په چوکاټ کې پر مخ وړو. هغه کسان چې ناسم کار کوي له عدالت سره مخامخ کیږي. عدالت به د اړتیا په صورت کې پر هر چا تطبیق سي. د ترکیه صدر اعظم د غرض د هغه څه په اړه چې د امریکا له لوري له تروریزم سره دوه مخې چلند وباله انتقاد وکړ. فتح الله ګولن د مهال د امریکا په پنسلوانیا کې ژوند کوي. واشنگټن له انقره غوښتي چې د ګولن د ورسپارلو لپاره باید په وروستۍ کودتا کې د هغه د شکلتیا په اړه کافي اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د جمعې شپې د کودتا اصلي تنظیمونکی بولي. د بریتانیا پولیس وایي یو مشکوک وسلوال نن د انګلستان په مرکز کې درې تنه په ډزو ووژل. د پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې وښیي دا پېښه له تروریزم سره تړاو لري. اعلامیه زیاتوي دا پېښه نن په لینکنشایر ښار کې یو هاوس ته نږدې سوې ده. په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي چې د پېښې له سیمې لرې اوسي. د پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د استخباراتو ادارې په مسکو کې د تحقیقاتو د کمیټې درې لوړ پوړي غړي نیولی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر اساس پر دغو کسانو تور دی چې مجرمین یې له تحقیقاتو پټول. د روسیې د استخباراتو ادارې خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی د تحقیقاتو د کمیټې د مسکو څانګې په اړه پلټنې کوي او د یو شمېر هغو مشکوکو څېړونکو کورونه به وپلټي چې له خپلو پوستونو یې ناسمه ګټه اخیستې او یا یې د مجرمینو له استازو څخه رشوتونه اخیستي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وبوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع په ریپورټ سرویره پر همدې موضوع د کابل د یو شمېر ښاریانو څرګندونې هم درسره شریکو. د افغانستان د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په یو بل ریپورټ کې به مو له دې خبر کو چې داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حق حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې ویل کېږي یو ولس کلن افغان ځوان ترسره کړی ده. د ترکیې حکومت په رسمي توګه له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دغه هیواد کې میشت ترکي مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري. دا او نور موضوعات په روانه نیم ساعت خبر مجله کې اورېدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښمن دي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستي یو کال کې د صحرایي محکمو لس مورد له دوی سره ثبت شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قوانینو کې ځای نه لري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې صحرایي محکمې تر ډیره د دغه هیواد په لویدیځ کې شوې دي. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بایدار د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که څه هم په روسیې او کال کې له دوی سره د صحرایي محکمو لس مورد ثبت شوي دي خو ډیری دغه قضیې پټې پاتې کیږي او له دوی سره نه ثبتېږي. صحرایي محکمې د بشري سرغړونو مهمه برخه ده چې کله ناکله د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو غیر مسؤوله وسلوالو او آن خلکو لخوا په ناامنو او د دولت له کنټرول نه وتلو سیمو کې کیږي. د ښاغلي بیدار په وینا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول غور ولایت او په شمال کې د سرپل او جوزجان په ولایتونو کې دا شان محکمې ډېرې شوې دي. رخشانه هغه نجلۍ وه چې څو میاشتې مخکې په غور ولایت کې له کور نه د تیښتې او له یو هلک سره د غیر مشروع اړیکو په تور په یوه صحرایي محکمه کې سنګسار شوه. تر دې دمخه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې ښودل د جوزجان ولایت اخچی ولسوالۍ په خاناخه کلي کې یوه ښځه د ټولو مخکې په ورته یوه محکمه کې په ډزو وژل کیږي. ښاغلی بیدار وایي د خلکو بې خبري، د خپلو حقونو نه، د قانون د حاکمیت نه پلي کېدل، د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورتیا، په ناامنو سیمو کې محاکمو ته د خلکو نه لاسرسی او د عدالت د پلي کېدلو په برخه کې ستونزې، له اسلامي تعلیماتو نه د خلکو بې خبري او په ځینو مواردو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون د صحرایي محکمو عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په ناامنو ولسوالیو کې عدلي مرکزونه فعال نه دي، نو ځکه په یادو سیمو کې صحرایي محکمې کیږي. خو د یادې ادارې مسؤلان نه وایي چې په څو ولسوالیو کې د څارنوالۍ څانګې نشته. خو تر دې دمخه د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې د افغانستان 50 ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قانون کې ځای نه لري.
په افغانستان کې چې صحرایي محکمه جوړیږي، دا په افغان دولت یا حکومت کې قانوني بڼه نه لري، او دا کله ناکله د هیواد په هغو سیمو کې کیږي چې هلته امنیت نشته.
یو شمېر دینی عالمان د اسلام له نظره په صحرایي محکمو کې حکم معتبر نه ګڼي. له دې ډلې طلب الدین قدیری وایي چې دا د اسلام دین خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فتانه ګیلانی وایي چې تر ډېره ښځې د صحرایي محاکمو قرباني دي نه نارینه. نوموړې دا عمل د ښځو بې عزتي ګڼي او له حکومت نه یې وغوښتل چې د ورته محکمو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
ما موردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د صحرایي محکمو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د افغان حقوق پوه سید صاعق سجن سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلې چې افغانستان کې د صحرایي محکمو ستونزه څومره لویه او جدي ده.
واقعا د خدای د خوښنې او د اندېښنې خبره ده، او ګمان کوم چې د افغانستان د حقوق بشر د خپلواک ټولنه د خمالجي چې هغه په دقیق ارقام و مونږ ته دغه ارقام ده چې دغه موضوع څومره پراخ ده، څومره تکلیف ډېر خلکو ته رسېږي. ولې په مجموع کې چې ګورو، نه یوازې د افغانستان په ولایتونو کې، بلکې د کابل متاسفانه د کابل ښار په پرتو سیمو کې، کابل ولایت د وبخې دغه ته مثلا موږ دغه صحرایي محکمې لرو. کله ناکله داسې ډېر د کابل ښار دننه منځ کې مونږ ګورو چې خلکو سره تصمیمونه نیسي. دغه نږدې وختونه کې مونږ متاسفانه مثال درلودلو، یاونه بلکته دفتر کو راځي یو ډیر بد مثال دی چې خلک په خپل په دغه موارد کې اکثر تصمیم نیسي، او هغه په خپل خلک په خپل طبیعت په خپل خوا خلک معلوماتي متاسفانه. او د پښتنې خبره خو په کې دا چې په ولایت کې دا متاسفانه مشکل لا زیات کیږي. کسان یو خاطر ګورو یو تعداد خلک بل دغه نزازي د تشدید راپی ته د تقاضا ورنه کیږي او د ضرر ورکړي. ولې کچاري فاصل کې وګورو پاغې کې څومره د بشري حقوق پاغې کې خپل اند کېږي، څومره د خلکو دغه عادي روزمره ژوند باندې بد اغېز کوي. دغه فیصلې متاسفانه هغې ته خلکو متوجه کېږي نه، خو چې په اوږدمهاله کې بیا وګورو د دغه منفي اثرات متاسفانه ډېر پاتې کېږي، هم خلکو ته، هم د هغوی هغه روزمره ژوند ته، په ټولنه کې د هغوی موقف ته متاسفانه ډېر منفي اثرات پرې پاتې کېږي.
آیا ستاسو په فکر داسې موارد شته چې یوه فیصله په صحرایي محکمه کې تر رسمي محکمې ژر حل شوې وي؟
ګومان کوم په یو محکمه کې متاسل هدف دا نه ده چې دغه فیصله زر ترسره کیږي، او که وخت پکې ډېر لګي ګومان کوم دا به موږ لپاره اصل نه وي، دا به موږ لپاره معیار نه وي. په یو محکمه کې معیار دا ده چې واقعا عدالت فامیلیږي که نه فامیلیږي، او واقعا د قضیې د طرفینو حقوق مراعات کیږي که نه مراعات کیږي. په صحرایي محکمو کې متاسفانه ډېر وخت ګورو چې فیصله کېدای شي ډېر زر وشي، بیکوز شک نشته نسبت زموږ رسمي دولتي محکمو په پرتله. ولې متاسفانه په هغه کې هغه چې ما ته انساني حقوق ډېر مهم دي، مدني حقوق راته مهم دي، هغه اکثر وخت پامله کېږي. نو که څه هم کېدای شي فیصله زر ترلاسه شي، ولې چې کله حقوق ته ګورو حقوق پامله کېږي، نو دغه زر فیصله کول هیڅ کار نه لري.
اوس به هم د دوستانو بخې د حقوقي کارپو سره مو مرکه واورېده. د افغانستان حقوق پو سید صاعق سجن وو. اوس به د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې د صحرایي محکمو په اړه واورو.
ما نوم یوسف خان ده، یو تن د کابل ښار اوسیدونکی. د صحرایي محکمو په ارتباط باید ووایم چې صحرایي محکمې د طالبان یا د مخالفینو لخوا جوړې شوې دي. دوی غیر قانوني هغه حکمونه په خلکو باندې جاری کوي چې هغه د قانون او په شریعت کې ځای نه لري.
په ځینې ولایتونو کې صحرایي محکمې جوړ شوي چې په خلکو باندې ظلم کوي، او خلک هم له دې امله په تنګ راغلي، او حکومت زر تر زر باید په دې اړه اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې په ځینې ولایتو کې طالبانو صحرایي محکمې جوړ کړي چې په خلکو باندې ظلم کوي، او خلک د ستونزو سره په تنګ راغلي. دولت زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زر داسې ډلو پر وړاندې اقدام وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې مو تر خبرتیا مخکې واوریدې. تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته، دلته زموږ رپورټونه، پروګرامونه او همدارنګه ویډیوګانې کتلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې معلومات ترلاسه کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په دې اړه به له خان محمد سین نه نور تفصیل واورو.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی پر تقنینی فرمان لومړني بحثونه پیل شول. د دې جرګې دوم مرستیال حسیب الله کلیمزی د سې شنبې په ورځ وویل چې انتخابات د هیواد مهمه مسأله ده او د مشرانو او ولسی جرګې ګډه کمیټه به هڅه وکړي چې موضوع د ملت په ګټه پای ته ورسیږي. خاغلی کلیمزی وویل باوری دی چې ګډه کمیټه به په خپل پریکړې په هیواد کې انتخاباتو ته لار هوار کړي.
اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نمایم.
څرنګه چې اختلافات کم او جزوی دی، بحث به پرې وکړو. هیله ده چې ډیر ژر موافقې ته ورسیږو. په مجموع کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع لویه اختلافي موضوع نه ده او هیله ده په دوه درې ورځو کې پرې موافقه وشي.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان د ولسی جرګې له رد او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس مهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې ده. پر دغه فرمان بحثونه د سې شنبې په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې شل کسیزې کمیټې لخوا پیل شول. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک معلوم نکړي، د غوراوي کمیټه هم نشي کولی چې خپل کارونه پیل کړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه هیله ښیي چې د ملي شورا ګډه کمیټه د هیواد روان شرایط په پام کې ونیسي او دغه فرمان تصویب کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پارلماني مشاوریت غړي پاینده محمد حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان ځنډول د هیواد په ګټه نه دی.
هر څومره چې دا فرمان رد کېږي مونږ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نه وروسته پاتې کېږو. نو طبیعي ده چې زموږ په هېواد کې په سیاسي وضعیت، په امنیتي وضعیت او همدارول په اقتصادي حالاتو باندې ناوړه اغېزه کوي او بلکې په ټول ویلی شم چې په نظام د خلکو د بېباورۍ کچه لا پسې زیاتېږي. نو د نن هر څومره ژر چې کېدای شي ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په ګډ کمیسیون کې دغه مسله نهایي کړي.
د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان د ولسی جرګې د مخالفو او د مشرانو جرګې د موافقو غړو بحثونه روان دي. دا بحثونه تر اوسه له مطبوعاتو پټ ساتل شوي دي. دا چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان به د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تایید شي او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې د دې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول شوي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره هیله څرګندوي چې په راتلونکو کلونو کې به د ملکی هوایی چلند په برخه کې متخصص او مسلکي کسان ولري. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره دغه ادارې په همدې روانه اونۍ کې خپل شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږلي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نور یې د ترافیکو مخابرې په برخه کې دي چې د همدې اونۍ په جریان کې هند ته ولیږل شول څو د شپږو میاشتو لپاره هلته لازمې فني او مسلکي زده کړې وکړي او بیرته افغانستان ته راستانه شي.
ښاغلی رحیمي وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. د افغانستان د فضایي حریم کنټرول نږدې اوه میاشتې وړاندې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شو چې اوس مهال افغان حکومت د خپلې فضا د کنټرول چارې د یوې امریکایي کمپنۍ په مرسته پر مخ وړي. بل لور ته د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا مهال په هیواد کې د مسلکي کسانو د کمښت له وجې اکثر هوایی ډګرونو کې تر ډیره بهرني متخصصین کار کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي حبیبی سعادت ازاد رادیو ته وویل چې د هوایی چلن ادارې د کارکوونکو مسلکي کول یو ګټور ګام دی.
په دغه اداره کې موږ خاص مسلکي اشخاص نه لرو. د د دې لپاره ضروری دی چې د ظرفیت د لوړولو لپاره خپل پرسونل واستوي، مسلکي اشخاص دي چې ستونزې د منځه وړي. کوم ستونزې چې موږ فعلا لرو، صحیح دی چې پاوانه وردی کې زموږ وروڼه یا ځوانان کار کوي، مګر مسلکي کېدل یې ډېر مهم دي.
میرمن سعادت وویل چې په ادارو کې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې په دندو د مسلکي او متخصصو کسانو ګمارل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي او په دې برخه کې هڅې چټکې کړي دي.
دوستانو زمو غغلا ازادي راډیو ناوړی د افغانستان په تړاو به نور ریپورتونه لرو، خو وس په لاړ شو په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د انتخاباتو د چمتووالي په لړ کې د دغه ګوند ملي کانګرا یا ملي کنونسن روان دی او تمه کیږي چې په دې کنونسن کې به ډونالد ترامپ د دې ګوند رسمي استازي په توګه یا د رسمي کاندید په توګه معرفي شي په راتلونکو انتخاباتو کې. ایوب خاورین چې دا موضوع څاري او د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو څخه دی، اول خو ترې مننه کوم چې موږ سره همکاري کوي. خاورین صاحب، نور بل تاسو نه باورو د دې موضوع په اړه دغه کنونسن چیرته پایل شوی او څنګه پر مخ ځي تر اوسه؟
سلامونه تاسو ته هم څه با او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د جمهور غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ ملي کنونسیون یا ملي کنګره او د دې د انتخاباتو یو فرهنګ دی چې کله د ګوند ټاکنې وشي او یو کاندید رامخکې شي، بیا هغه بریالي کاندید لپاره څلور ورځې، هر وادي څلور ورځې، څلور ورځې دوی غونډه کوي او په دې غونډه کې مهمه برخه یې د ویناوي یعنی تاییدی خو یو رسمیات دي، چونکی کاندید یو دی، ترامپ اوس بل سیال نه لري. دی د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کس دی. په پای کې په وروستۍ وینا کې به دی کله چې وینا کوي د پنجشنبه په ورځ باندې به دی د خلکو غوښتنه ومني او ووایي چې زه ستاسې دغه کاندیداتوري منمه او زه به سپینې ماڼۍ په لور ځمه. خو مهمه خبره په دې کې د ویناوو ده چې هغه پرون پیل شوې، پرون د مهمې وینا وشوې. میلانیا ترامپ، د ترامپ میرمن، یوه ډېره اغېزناکه وینا وکړه. خو څنګه چې دا وینا خلاص شوه، دشتي داسې وانګېرل شوه چې دغه وینا د میشل اوباما، د باراک اوباما د میرمن په 2008 کال کې د هغې د وینا کاپي وه ځینې برخې. د مطبوعاتو سرټی کې دې خبرې جوړ کړل. خو په امنیتي موضوع باندې پرون د وینا ټول تمرکز د امریکا په امنیت، مهاجرت او د سرتیرو یا د قهرمانانو، دوی ورته قهرمانان یا سرتیری وایي چې چا څوک جنګېدلی دي په نورو هېوادونو کې، دغه موضوع وه. د امنیت په اړه ډېره اغېزناکه یا مهمه وینا د روډي جولیانی وه. هغه یو بانفوزه سیاستوال دی چې د 9 سپتمبر د 11 د پیښې په مهال د نیویارک ښاروال و او ډېر مطرح شو. د یو بریالی ښاروال بلل کېږي او یو بریالی سیاستوال بلل کېږي. هغه په لومړي ځل باندې په باراک اوباما او هیلری کلینټن باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې او دا یې وویل چې اسلامي سخت دریزي ترهګر زموږ اصلي دښمن دی. او خو باراک اوباما او هیلری کلینټن له دې څخه سترګې پټې کړې دي او دا نه مني. همدا یې وویل چې ډونالډ ټرمپ کې دا وړتیا شته چې خپل دښمن په نښه کړي، مشخصې کړي او بیا ورپسې ورشي او هلته یې له منځه یوسي. دا د روډي جولیانی وینا ډېره احساساتي هم وه او خلکو ته وویل چې ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړي چې امریکا خوندي کړي. دا هم باید په یاد ولرو چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین شعار میک امریکا ګریټ اګین، یعنی امریکا یو ځل بیا هغه پخوانۍ لویه قوي امریکا کړې. بیا د پرون وینا په د امریکا په مسؤونه کېدو یا د امریکا په خوندي کېدو وه. د نن وینا د امریکا په اقتصادي او ټولنیز چارو کې بیا پر پښو درول دي او د سبا وینا د امریکا بیا مخ پر وړاندې د بیولو موضوع ده. نو دغه د دې ځای احوال دی. عرف یا فرهنګ دا دی چې په دغه ورځو کې هیلری کلینټن کمپاین ته نه توجه کیږي او نه هم هغه پخپله کومې غونډې لري. چې کله دغه د دوی د جمهوري غوښتونکي ګوند ملي کنونسیون پای ته ورسیږي، د راتلونکي جمعې په ورځ هیلری کلینټن خپل مرستیال اعلانوي. هغوی ته سترګې پلار دي خلک چې دا به خپل مرستیال څه ډول یا څوک خپل معاون په توګه اعلان کړي چې د رایو په جلبولو کې ډېر مهم نقش لري. همداسې کار لکه ترامپ چې یو محافظه کار جمهوری غوښتونکی خپل مرستیال اعلان کړ، او بیا په راتلونکې اونۍ کې د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون دی په فلادلفیا کې د پنسلوانیا په ایالت.
ډېره زیاته مننه کوو خورین صاحب. کور مو ودان په دې موضوع باندې ډېرې خبرې کېدلی شي. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. مننه درنه کوو چې زموږ سره خپل معلومات شریکوئ. کور مو ودان دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا غږ آشنا همکار ایوب خورین و چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کنوانسیون حال راکوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حملې چې یو ولس کلن افغان ځوان کړي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نه واورو.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي هغه افغان ځوان چې تېره شپه په جرمني کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل د دې ډلې غړی دی. دا برید د جرمنی په وخت د شپې په شاوخوا 9 بجو د دې هیواد په اورسبورګ ښار کې شوی دی. د جرمنی پولیس وایي د دغه افغان هلک چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی په خونه کې د داعش بیرغ هم موندلی دی. د 15 ټپیانو له ډلې څخه 4 کسان د هانګ کانګ اتباع او د یوې کورنۍ غړي دي چې له جرمني کتنه کوله. راپورونه وایي چې دا مهال شاوخوا 15,000 کډوال ځوانان پرته له کورنیو په جرمني کې ژوند کوي. د جرمنی د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر وای برید کوونکي تر حملې مخکې د الله اکبر نارې وهلې. دی وای په لومړني تلیفوني تماس کې چې د بیړنۍ حالت د خدماتو له ادارې سره ټینګ شو، د پیښې او عیني شاهد وویل چې برید کوونکي د الله اکبر غږونه کول. وروسته بیا د برید کوونکي له خونې څخه د داعش بیرغ هم موندل شو. پولیس دا مهال د دې ثبوت په اړه تحقیقات کوي، خو اوس مهال له نورو حمله کوونکو سره د هغه د ارتباط په اړه معلومات نشته. پولیس هم وایي چې دا افغان هلک 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی و او د اورسبورګ په سیمه کې د کډوالو په یو کور کې ژوند کوو. دغه راز په دې اړه هم پلټنې کېږي چې پولیس ته په کار و چې آیا دا هلک په ډزو وژني او که څنګه. د جرمني د زرغون ګوند یو غړي رینیت کوناست ویلي پولیسو باید برید کوونکی خلص راکړی وی او هغه یې نیولی وای.
و موردل چې پولیس وایي دغه ولس خلن تنکی ځوان چې 2 کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه غوښتي وه، د تبر او چړي په پرونی برید کې 4 مسافر ټپیان کړي چې د دریو وضعیت نازک دی. سلطان محمد سرور د دې پیښې په اړه په جرمني کې د آزاد خبریال او د افغان کډوالو مرستندوی صالح ساقسی خالقي سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تیر کال او په دې وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر افغان کډوال جرمني ته درغلي دي. په ځانګړې توګه په دغو خلکو کې تنکی ځوانان ډیر دي چې میندې پلرونه ورسره نسته. له دغو کسانو سره څنګه چال چلند کیږي؟ څه سهولتونه او څه خدمات دوی ته وړاندې کیږي؟ ژوند یې څه رقم دی؟ آیا دوی د تحصیل او د زده کړې چانس او یا فرصت لري؟ د جرمني له فرهنګ او دود او دستور سره څنګه آشنا کیږي؟ که په دې هکله معلومات راکړي.
زه امبدم کړی هم له شاوخوا څه باندې یو کال راهیسې له همدغه ځوانانو سره کار کوم. البته رسمي ماموریت لرم او دغه ځوانان چې راځي تاسو باور وکړئ چې هر ځوان د آلمان دولت د میاشتې 9000 ایرو د دوی لپاره لګښت ورکوي. دوی لپاره ډېر ښه امکانات دي کله چې دوی راځي، خصوصا دغه کم عمر د هغوی هر دریو نفرو دپاره یو پالونکی یا روانشناس هغه مسؤولي او همداسې په دې خاطر چې دغه آلماني پالونکي افغاني کلتور یا نور کلتورونه باندې سم بلد نه دي، د هغوی دپاره مثلا زموږ په څېر کسان راولي چې موږ له دوی سره د افغان کلتور یا نور کلتورونه شریک کړو. کله چې دوی راشي د لومړي ځل لپاره دوی په جرمني کورسونه کې شاملېږي. د جرمني کورسونو څخه وروسته د 2 میاشتو دوی ښوونځیو ته شامل دي. د آمادګۍ ښوونځي دي چې یو کال 2 کاله په دغه آمادګۍ ښوونځي کې دوی درسونه وایي. دوی ته هر اونۍ جیب خرج ورکوي، خو البته یو شمېر ځوانان شته چې دوی د خپل هېواده یا جنګ ځپلي دي، یا مثلا کورنیو تاوتریخوالو څخه سخت ځپل شوي دي. دلته چې راشي له دغه کلتور سره دومره زر ځان نه شي عیارولی.
داسې هم ویل کېږي چې ځینې مسجدونه یا ځینې داسې کسان شته چې د دغو ځوانانو کوشش کوي چې ځان ته جلب کړي او ځینې افراطي لارښوونې ورته کوي.
هېڅکله جرمني د یو چا د دین یا دینی مراسم مخنیوی نه کوي چې مثلا مسلمانان دې دوی اجازه لري حتی په خپل کم کې دوی قران او دوی لمونځ کوي مثلا روژه نیسي دلته د روژې لپاره دوی ورته ځانګړي پروګرامونه لري همداراز مثلا د اختر لپاره تودیخ پروګرام دوی ونیو ټول لګښت مثلا د آلمان دولت ورکه او دوی لپاره یو ډېره پارتي چې خپل افغاني ډوډۍ یا مثلا د نورو هېوادونو ډوډۍ برابره کړه له موزیک سره یعنی دوی لپاره هر امکانات شته مګر دلته ورته دیني رهنمایي نه کېږي خو یو شمېر دي چې اصلا معتدله کسان دي مسلمانان دي تر هغه ځایه پورې چې دوی خپله غواړي همدلته په کم کې خپل دیني مراسم ترسره کوي.
صالحا اسحقزی خالقی په جرمني کې آزاد خبریال او د افغان کډوالو له مرستندویانو څخه وایي چې په دغه هیواد کې په وروستۍ پیښه نظر څرګندوه. د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. شکفر احمدي په سټوډیو کې دی او په بله خبري مجله کې دی ترسره دی.
تشکر از شما. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. محاکم صحرایی در افغانستان و نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل در این مورد.
نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه.
نظر مردم را هم پرسیدیم. در صدر مطالب این مجله خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید، اما پیش از همه خبرهای مهم امروز با همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. یک عضو کلیدی گروه طالبان با 8 تن از امراهانش در ولایت هلمند کشته شد و ترکیه میگوید چند سند را برای استرداد فتولا گولین به امریکا فرستاده است. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ادامه یابد.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم‌نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که عنقریب پس از امضای تفاهم‌نامه دوباره مراجعه بکنند و پروسه به مرحله نهایی خود برسد.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی با بنبست روبرو شده است. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که طالبان مسلح یک پلیس ترافیک و یک مامور آمریت ترانسپورت را ربودند. زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفت این افراد در منطقه چشمه شیر در مسیر راه مرکز این ولایت از سوی طالبان مسلح گروگان گرفته شدند. طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفتند، اما درست پیش افراد مسلح این گروه در ولسوالی سیاد ولایت سرپل 3 تن از دکتران مربوط به سرمیاش را گروگان گرفتند و سپس این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید مولوی آقا یکی از افراد کلیدی طالبان مسلح و 8 تن از امراهانش در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که پس از حمله طالبان مسلح بالای یک پست امنیتی، نیروهای افغان آنها را از پا درآوردند و 3 اراده موترشان هم تخریب شده است. در اعلامیه آمده که عملیات نظامی به هدف سرکوب مخالفان مسلح در ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم جریان دارد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. از جرمنی، جایی که از اتاق یک مهاجم افغان بیرق گروه داعش پیدا شده است. پلیس جرمنی امروز گفت یک پسر 17 ساله افغان چندین تن را توسط تبر زخمی ساخت و سپس از سوی پلیس کشته شد. یواخیم هرمان وزیر داخلی ایالت باوریای آلمان میگوید پسر مهاجم با نعره الله اکبر بالای مردم حمله کرد. به گفته وی از اتاق این پسر بیرق داعش که توسط دست نقاشی شده نیز پیدا شده است.
اندک پس از ساعت 9 شب یک سرنشین جوان که بعداً مشخص شد یک افغان 17 ساله است با تبر و یک چاقو بالای سایر مسافرین در ریل حمله کرد. کسانی که خیلی صدمه دیدند از هنگ کنگ هستند که به همین ریل سفر می کردند. در میان این خانواده 5 نفری 3 تنشان شدیداً زخمی شدند و وضعیت یک تن دیگرشان خیلی زیاد وخیم است. انگیزه این حمله تا هنوز روشن نیست، اما خبرگزاری موسوم به اعماق که با گروه داعش ارتباط دارد گزارش می‌دهد که یک جنگجوی این گروه حمله را انجام داده است. صدر اعظم ترکیه می‌گوید کشورش اسناد را برای استرداد فتولا گولن، یک رهبر مذهبی ترک، به آمریکا فرستاده است. بینال یلدرم امروز در سخنرانی به پارلمان کشورش همچنان گفت اسناد و شواهد بیشتر از آن که آمریکا می‌خواهد به آن کشور فرستاده خواهد شد. ما 4 دوسیه را که مقام های امریکایی خواسته بودند برایشان فرستادیم، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. باز هم برای آنها دسته ای از شواهد خواهیم فرستاد، اما من از دوستان امریکایی ما میپرسم زمانی که دو برج در 11 سپتامبر هدف حمله قرار گرفت، آیا شما برای استرداد تروریستان خواهان شواهد شدید؟ واشنگتن از انقره میخواهد تا برای استرداد فتولا گولن که در حال حاضر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکند شواهد دقیق ارائه کند. حکومت ترکیه گولن را از سازمان دهندگان اصلی کودتای جمعه شب در آن کشور میداند. پلیس بریتانیا میگوید یک مرد مسلح 3 تن را امروز در مرکز انگلستان به ضرب گلوله و قتل رساند. در خبرنامه پلیس بریتانیا همچنان آمده است تا حالا شواهد به دست نیامده که ارتباط این رویداد را با تروریسم تثبیت کند. در ادامه خبرنامه گفته شده که تیراندازی امروز در نزدیکی یک حوض آب‌بازی در شهر لینکنشایر رخ داد. در خبرنامه از مردم خواسته شده تا در حال حاضر از محل رویداد دور باشند. جزئیات بیشتر در مورد حادثه دادن نشده است. و اوکراین میگوید 7 سرباز حکومت این کشور در جریان 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شدند. اندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت 14 سرباز دیگر در این رویداد که مرگبارترین تلفات برای نیروهای این کشور در یک سال گذشته دانسته شده زخمی شدند. با گفته لسنکو جدایی طلبان طرفدار روسیه به وسیله هاوان بالای مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی اوکراین حمله کردند. اما جدایی طلبان میگویند که سربازان اوکراینی نخست بالای مناطق آنها حمله ور شدند. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل به خاطر محاکم صحرایی در افغانستان.
نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه.
مردم چی میگویند؟
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنند به ناحق کشته میشن.
محکمه های صحرایی یک بار گفته شده که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا موافقت نامه صلح حزب اسلامی و حکومت به زودی امضا شود.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم نامه بوده بر ما این پیام نرسیده.
و پیدا شدن بیرق داعش از اتاق پناهجوی افغان که بر مسافران یک ریل در جرمنی حمله کرد. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خود را به خاطر محاکم صحرایی عمدتاً در حوزه غرب این کشور ابراز کرده. این کمیسیون در یک سال اخیر 10 مورد محکمه صحرایی را ثبت کرده است. لوی سارنوالی افغانستان محاکم صحرایی را خلاف قانون کشور می داند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند محاکم سرایی بیشتر در حوزه غرب این کشور صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در یک سال اخیر 10 مورد قضایای محاکم سرایی را ثبت کردند، اما بیشترین این قضایا نزد آنان به ثبت نمی رسد و پنهان باقی می ماند.
این چون این فیصله هایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر صحاوی من ثبت شده 10 مورد است. حوزه غرب در این اواخر بیشتر خبرساز بوده، حتی غور، اما در شمال هم این چون این فیصله های صورت گرفته است.
محاکم سرایی از جمله تخطی های عمده حقوق بشری است که گاه گاه از سوی قماندانان محلی طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و حتی مردم در نقاط ناامن و دور از کنترل دولت صورت می گیرد. رخشانه دختری که ماهای پیش به اتهام فرار از منزل و داشتن رابط نامشروع با یک پسر در ولایت غور در یک محکمه سرایی سنگسار شد. پیش از آن ویدیویی به نشر رسیده بود که در آن نشان می‌داد که یک زن در محکمه سرایی در قریه خانقای ولسوالی آقچه ولایت جوزجان با فیر گلوله در محضر عام کشته می‌شود. در این حال آقای بیدار میگوید که ناآگاهی و بی‌توجهی مردم به حقوقشان، تطبیق نشدن سراسری حاکمیت قانون، ضعف در ارگان‌های عدلی و قضایی، عدم دسترسی مردم به محاکم در مناطق ناامن و مشکلات در عرصه اجرای عدالت از جمله عامل عمده رو آوردن مردم به محاکم غیر رسمی عنوان میکند. در همین حال لوی سارانولی افغانستان میگوید در ولسوالی های ناامن مراکز عدلی فعال نیست. از همین رو بیشتر قضایای محاکم سرایی در آن محلات اتفاق میافتد. مسئولان این اداره مشخصا نمیگویند که در چند ولسوالی اداره سارانولی فعال نیست، اما پیش از آن وزارت داخلی افغانستان گفته است که 50 ولسوالی کشور با تهدید امنیتی روبروست. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانولی گفت که محاکم سرایی در قوانین کشور جا ندارد.
محاکم سرایی که صورت میگیره در افغانستان هیچ جایگاه قانونی نداره در حکومت یا دولت افغانستان و محاکم سرایی خصوصا در هو نقاط ناامن کشور در بعض اوقات صورت میگیره که جمعیت تامین نیست.
شمار از علمای دین در افغانستان از نظر اسلام اصدار حکم و تطبیق محاکم سرایی را معتبر نمیدانند. طلب الدین قدیری یکی از این عالمان گفت که این عمل خلاف دین اسلام است. در این حال فتانه گیلانی فعال حقوق زن نیز میگوید که بیشتر زنان قربانی محاکم سرایی اند نه مردان. محاکم سرایی همواره از نگرانی شهروندان کشور نیز بوده است. محمد سلیم یک تن از باشندگان کابل تکرار این رویدادها را ناتوانی حکومت در تطبیق عدالت میداند و میگوید که حکومت باید هزار راه ممکن از آن جلوگیری نماید.
نورالله شایان گزارش میداد. سازمان عفو بین الملل هم به خاطر محاکم سرایی در افغانستان تشویش دارد. قرار است یک هیئت این سازمان رسما نگرانی هایش را به خاطر تخطی های حقوق بشری در افغانستان با مقام های افغان شریک بسازد. این هیئت به ریاست مسئول بخش آسیا این سازمان در ماه آینده میلادی به کابل مسافرت می کند. حوریم مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل می گوید محاکم سرایی یکی از موضوعات مورد بحث آنها با مقامهای افغان خواهد بود. با خانم مصدق لحظات پیش صحبت کردم و نخست نظرش را در باره محاکم سرایی پرسیدم.
با وجود از این که در طول 14-15 سال اخیر یک سلسله تغییرات بسیار خوب در افغانستان به وجود آمده، ولی متاسفانه در عرصه حقوق بشر هنوز هم نگرانی های بسیار زیادی وجود داره، از جمله موضوع محاکمات سرایی و یا هم بعض اوقات یعنی جزاهایی که توسط خود محاکم صادر میشه که به هیچ عنوان با قوانین افغانستان مطابقت نداره. اینا هم یکی از نگرانی های بسیار عمده است که متاسفانه فعلا دامنگیر افغانستان است.
شما چقدر نگران هستین خانم مصدق به خاطر ادامه وضعیت؟
بله، طبعا نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه، مخصوصا در ماهای اخیر در مسائل نه تنها موضوع محاکمه سرایی بلکه
گروگانگیری مسافرین، مثلا تیزابپاشی که در این چند روز در شهر کابل صورت گرفته، از جمله در روز عید و دو سه روز پیش هم گزارش داده شد که برای دخترهای جوان تیزاب پاشیده شده. اینا تمامش نگرانی هایی است که سازمان عفو بین الملل نگران ساخته و انشاءالله از ما یک هیئت در ماه اگست به افغانستان سفر خواهد کرد و با مقامات زیرفت دولتی نگرانی هایی را که ما داریم اونا را شریک خواهد کرد، از جمله موضوع گروگانگیری ها و محاکمات صحرایی و تیزاب پاشی هایی که اخیرا صورت گرفته.
ای هیئت به ریاست کی به افغانستان مسافرت خواهد کرد و دقیقا با کیها دیدار خواهد داشت؟
ریاست از این هیئت رئیس بخش آسیا سازمان عفو بین الملل خواهد داشتن و همچنان با یک تعداد از مقامات دولتی از جمله با مشاورین رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد.
با شخص خود رئیس جمهور هم در نظر است دیدار بکنن؟
البته در نظر هست و فعلا ما در پروسه آمادگی ها به خاطر از این سفر قرار داریم و این پیش از وقت است ما برتون بگیم دقیقاً با چی کسایی میبینن.
بله، پس از سنگسار شدن رخشانه در ولایت غور، رئیس جمهور غنی ای عمل را جنایت خواند و دستور داد تا عاملان ای رویداد به قانون سپرده شوند و قضیه با جدیت پیگیری شوند. آیا نهادهای عدلی و قضایی کشور ای دستور رئیس جمهور غنی را جدی گرفتند و به نظر شما مطابقش عمل کردند؟
متاسفانه در افغانستان یک تعداد مشکلات بسیار زیاد وجود داره. یکی از این مشکلات موجودیت جنگ و وجود مخالفین مسلح دولت است و بعضی از مقامات دولتی از جمله پلیس و مقامات عدلی و قضایی به خاطر اینکه اینا مسئولیت از شانه خود کم کرده باشند و نخواهند که یک موضوع را تحقیق بکنن و تعقیب بکنن و مسئولینش به پای میز محاکمه بکشانن، بعضی از جنایاتی که صورت میگیره او را میگن که توسط مخالفین مسلح دولت شده و اینا دستشون کوتاه است در قسمت. حالا که وقتی که یک جنایت صورت میگیره، گذشته از اینکه کی عامل از او است، باید متخلف، باید جنایتکار بدون قید و شرط باید به فنج قانون سپرده شود که متاسفانه در این قسمت کمکاری های زیاده هم از طرف نهادهای امنیتی و همچنان از طرف دیگر نهادهای مجری قانون از جمله قضا ما داریم در افغانستان.
هوریا مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
از پیام های شما.
پاییز هستم، شهروند کابل. در مورد محکمه های صحرایی که در ولایت های مختلف موجود است و هم ولایت های دوردست، باید گفته شود که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره تا این موضوع دامنگیر مردم عامه که در روستاها هستند نشه.
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنن بناحق کشته میشن. هیچ عدالت اونجا وجود نداره، هر کس یک تاختاز خدا در اونجا حاکمیت میبخشه.
قسمی که در افغانستان امروز میبینیم محاکمه صحرایی و یک نوع هرج و مرج عمومی در سطح همه خاک این سرزمین وجود دارد.
نظریات شماری از باشنده های افغانستان را در ارتباط به محاکم صحرایی در این کشور شنیدید. اگر شما هم نظر و پیام در مورد این محاکم دارید، لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این باره به ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در یک تحول دیگر میشنوید که شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت تخار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زندانهای شخصی دارند و به ظلم و ستم در برابر مردم میپردازند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
شماری از باشندگان تخار حضور نیروهای زیر نام خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول را عامل ظلم، استبداد و وحشت در برخی ولسوالی‌های این ولایت می‌دانند. به گفته این افراد، نیروهای خیزش مردمی و زورمندان محلی در تخار زندان‌های شخصی دارند و مردم را به انواع مختلف شکنجه می‌کنند. بهرام‌الدین حسام روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل به نمایندگی از باشندگان ولایت تخار گفت که این زورمندان محلی دست به سرقت و کشتار مردم میزنند و دختران را به گونه اجباری به ازدواج در می آورند.
همین ظلم استبداد خودش مردم را مجبور می سازد یا دایش شوه یا طالب شوه، همین زمین هم مساعد می شود. اگر خدا نخواسته رستاق ناامن شوه، شما فکر کنید که 3 لک نفوذ رستاق با 20 پلیس اداره می شود. نفر از دختر نامزاد کردم خبر نداد، مسلمان یک کس دیگه مورد دستی می داد. گفتیم برای ما اینمی مسلمان را خلی سلام، این تو چاکندگی است که میگم ما رو گزدم از من دادم میگه 3 لک بابته. مجبور است که یا گاوتا میفروش یا خرد زمین تا سیل دو کماندان میده. همین کوچکترین گفت میگه دستت بگه از زمین تا اشرف خانی و عبدالله خلاصه.
نامنی‌های پی هم در شماری از بخش‌های این کشور سبب شد تا خیزش‌های مردمی در برخی مناطق در برابر مخالفان مسلح دولت ایستادگی کنند. آنان برای نخستین بار از ولایت‌های غزنی، غور و بادغیس سر بلند کردند. اما در برخی موارد مانند تخار حضور این افراد درد سرساز گفته شده است. پیش از این شماری از فعالان مدنی گفتند اگر این خیزش‌ها از سوی حکومت درست مدیریت نشود به مشکل جدی مبدل خواهد شد. عبدالصمد حکیمی یکی از فعالان مدنی تخار میگوید در حال حاضر 1000 نیروی اربکی و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند و حضور آنان سبب قتل‌های ناموسی، رهزنی‌ها و ناامنی‌های گسترده به خصوص در برخی مناطق این ولایت شده است. با این همه انتقادها، ریاست جمهوری از فرستادن هیئت به این ولایت سخن میزند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از بررسی این هیئت، حکومت در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
دلیل این که حکومت هیئت فرستاده به خاطر توجه و اهمیت دادن به صدای مردم هست. هیئت رفت ارزیابی خود انجام میده، در روشنایی ارزیابی ها حکومت است و هیچ کس فراتر از قانون نمیتونه عمل کنه.
خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول و نیروهای اربکی در تخار، پایان شکنجه و زندانی ساختن مردم از سوی این گروه ها و مستقرسازی نیروهای بیشتر پلیس و اردوی ملی در این ولایت از خواست های مهم این نمایندگان مردم تخار است.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان به زودی امضا شود. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که گویا گفتگوهای صلح میان حکومت و این حزب به بنبست روبرو شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر گزارش‌های را مبنی بر این که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به بنبست روبرو شده رد می‌کند و می‌افزاید که حکومت حاضر به پیشبرد گفتگوها با این حزب است. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان انتظار دارند تا طرف مقابل گفتگوها موافقتنامه صلح را امضا کند.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که عنقریب پس از امضای تفاهم نامه دوباره مراجعه بکنند و پروسه به مرحله نهایی خود برسد.
چند قبل حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی توافقنامه 25 ماده‌ای در مورد صلح توافق کردند. به حکومت گفت که به زودی آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد، اما هنوز هم از گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار خبر نیست و پیش از این محمد خان معاون اول ریاست اجرایی افغانستان گفته است که آقای حکمتیار در رابطه با صلح خواستهای تازه را مطرح کرده که برای حکومت این کشور پذیرفتنی نیست. تقسیم اوقات مشخص برای خروج نیروهای خارجی، پایان دادن به کار حکومت وحدت ملی پس از تکمیل 2 سال و برگزاری انتخابات ولسی جرگه بر بنیاد سهم احزاب به گفته محمد خان از خواستهای عمده حزب اسلامی بوده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام به مناسبت عید از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته بود که فرصت به میان آمده به خاطر صلح را از دست ندهد. از سوی هم امین کریم عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به برخی رسانه ها گفته است که توقع دارند تا هر دو طرف تا دو هفته آینده دور سیوم گفتگوها را آغاز کنند. اما احمد سعیدی کارشناس سیاسی به این باور است که گلبدین حکمتیار انتظار دارد تا سرنوشت حکومت وحدت ملی پس از تکمیل شدن دو سالان روشن شود.
دوستان آقای حکمتیار ترکیه، سعودی، پاکستان با آقای حکمتیار مشوره دادن که شما حد یقل حسوله کنین که بعد از دو ماه سرنوشت این حکومت به کجا میره. این حکومت خلاف قانون اساسی میمانه، اصلاحات میاره و حالا که شما میرین جایگاه شما در کجا خود واقعیت امریه.
اما این که چه زمان بار دیگر روند گفتگوهای صلح میان حکومت و رهبری حزب اسلامی آغاز می شود و یا این که موافقت نامه صلح از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 هستید. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفته که توسط یک جوان 17 ساله افغان در جرمنی صورت گرفت. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیشب بر مسافرین یک ریل در جرمنی را به عهده گرفته است که در آن 5 تن زخمی شدند. آژانس خبری اعماق مربوط به داعش گزارش داده که حمله کننده یک جنگجوی همین گروه بود. پلیس آلمان قبلاً گفت یک بیرق داعش را در اتاق همین مهاجر 17 ساله افغان یافتند که در ایالت بایوریا در جنوب جرمنی بر مسافرین یک ریل حمله کرد و سپس از سوی پلیس کشته شد. حادثه حوالی ساعت 9 دیشب در نزدیکی شهر جنوبی وورسبورگ رخ داد. وزیر داخلی ایالت بوواریا گفته است حمله کننده قبل از آن که حمله کند نعره الله و اکبر را سر داد. وی می گوید در اولین تماس تلفنی که از سوی یکی از شاهدان عینی از طریق تلفن موبایل به خدمات اضطراری برقرار شد، گفته شد حمله کننده الله و اکبر گفت. بعد از آن یک بیرق خودساخته داعش در جریان تلاشی از اتاق این حمله کننده یافت شد. پلیس حال در مورد این ثبوت که اشاره به یک گذشته تندرو می کند تحقیقات دارد، ولی در حال حاضر معلومات در مورد رابطه وی با حمله کنندگان دیگر احتمالی موجود نیست. از جمله 5 زخمی این حادثه 4 تن آنها تورست های هنگ کنگ و مربوط یک خانواده اند. این زخمی شدگان شامل یک مرد 62 ساله، همسر 58 ساله وی، دختر 26 ساله و داماد 30 ساله وی می باشند. وضعیت 3 تن از این زخمی ها وخیم عنوان شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا درباره برگزاری گردهمایی حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا برایتان میگوییم. این گردهمایی در شهر کلیفلند ایالت اوهایو برگزار شده. همین حالا ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا از محل برگزاری این گردهمایی با ماست. آقای خاورین سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا تازه ترین ها را با شنوندای ما در میان بگذارین.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو. کنگره یا کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه امروز روز دومش است و تحت شعار پسنگری مقام ایالات متحده در جهان و امور اجتماعی، کاریابی در ایالات متحده، توسعه صنعت و خدمات دولتی برگزار میشه. دیروز طور که ما در جریان بودیم اینجا سر موضوع امنیت ایالات متحده و جهان صحبت ها شد و خانم آقای ترامپ یک بیانیه بسیار عاطفی را ایراد کرد و گفت که آقای ترامپ طور که به نظر می آید اوتر نیست. از 18 سال آقای ترامپ یک جا زندگی میکنم و آقای ترامپ یک شخص مهربان و وطن دوست و انسان دوست معرفی کرد. من در صورت امروز شعار ای کنگره چیز جداست و اگر ما متوجه باشیم از دیروز امروز هم تو به نظر میرسه که هدف اصلی
بله.
اتخاذات بر علیه پالیسی های باراک اوباما و هیلری کلینتن خواهد بیشتر متمرکز باشد.
آقای خاورین با معذرت بسیار کوتاه، در مورد متهم شدن همسر دونالد ترامپ به سرقت بشای از سخنرانی میشل اوباما هم کوتاه اشاره بکنین.
بله سخنرانی که خلاص شد در لحظات بسیار زود در رسانه‌های اجتماعی و تمام رسانه‌های آمریکایی صحبت‌ها به این شد که کاپی از میشل اوباما بود، اما جدی تا حد گرفته نشد و حزب جمهوری‌خواه گفتند که یک ممیال از پرس کنفرانس، یک کنفرانس مطبوعاتی حزب جمهوری‌خواه آمدم.
تشکر.
رئیس دارالانشایشان گفتند که بیانیه تیار شده بود و شخص
تشکر از شما
پریزو از هفته ها کار کرده بود.
تشکر از شما. ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا بود که در باره برگزاری گردهمایی حزب جمهوری خواه امریکا می گفت. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفت صبح باز هم روی همین موجه ها میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شب بخیر.